السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم پیل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د استرالیا د سیدنی ښار په یو ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي چې 2 تنه توقیف کړي دي. ډزې په ځایي وخت یک شنبه ماښامال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز پیخه بوګنونکي او دردونکي بللی ده. د امریکا د روډ آیلند ښار په براون پانتون کې وسلوال کس پرون مازیګر 2 تنه په ډزو وژلي او 9 نورې سخت ټپیان کړي. چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید پر مهال د پانتون په ودانۍ کې د 2 مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پانتون شاوخوا 1000 محصلان لري. پرونۍ پیښه د امریکا په ښوونځیو پانتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راقچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی. راقچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې وه، خو طالبانو له بلنې سره سره ګډون نه دی پکې کړی. او په پام کې د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمره ټیم سبا د ډسمبر 15 له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 د کرکټ د آسیایي جام د لوبه په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ سیالي پرون بنګلادیش ته په 3 وکټو بایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه میجو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سکه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګزه خراغلاستویم. ژمه زموږ په یواد افغانستان کې ډیر سخت وی او لبد مرغه ډیر کورنۍ د بیوزلۍ لامل کافی تودوخه مناسب خواړه او ضروری ویټامینونه نشي اخیستلای. په همدې موسم کې ډیر خلک د اډوکو د درد د بندونو کلکوالی سختي دوا او د بدن د دردونو څخه کړيږي. په ځانګړي ډول مشران، خزي او ماشمان او هغه کسان چې لاسوبخې یا زنګونونه په نور وختو کې جوبل شي یا هډوکي لپخوا هم درد لري. نن په دې خبرونه کې د ژمي په مهال د اډوکو د درد په اړه خبرې کوو. دا چې ساړه موسم او د خوړو کموالی څنګه پر اډوکو اغیز کوي او خلک څنګه کولای شي له لږو امکاناتو سره خپل روغتیا وساتي. د نن لپاره مو میلمه د ډاکټر صاحب ګلزمان صبره د عمومي جراحي متخصص چې د هیواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحي او هډوکو له نامتو متخصصو ګڼل کیږي. د خوستر څنګه له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست ښار کې د زمان په نومرو د خصوصي روغتون لري. هغه د جګړو په معالم د زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو اساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب تر سره کړې. ډاکټر صاحب صبرای ډېره مننه چې په دغه مهم وخت کې راغلی او خپل وخت موږ ته راکوي. پوهیږو چې تاسو ناروغان هم درلودل، خو مننه چې راغلی او دا مسله هم مهمه وه چې تاسو سره مطرح کړو او اوریدونکي هم پرې خبر شي. اوله پوښتنه دا ده چې د ژمي په موسم کې په سړو یا یخنی موسم کې د اډوکو او بندونو دردونه ولې زیاتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته د تاسو طریق د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه نیکی هیلې. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخوي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسیږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په کلیوالو او لرې پرتو منطقو کې او غرنیو منطقو کې کله او دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسیږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، خزي او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موثق اشخاص دي چې هغه سن زیات دی، عمر زیات دی، هغه کنارینه دي او خزینه، چې هغه کې په طبي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي. د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي، لشموي، خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کونډو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او قزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثنا هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم ایمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ولا لري، یا مثلا لکه بعض ماشومان کې هم په سي حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرثرایټس ورته وایي، نو په دې ماشومان کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو زیاتره درد په مشرانو موسم خلق کې پیدا کیږي. علت یې هم دا ده چې دغه موسم خلق په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکو هغه نرمال حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي، او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي، خلک اوستیوپوروسس ترازی نو په دې خلک کې هغه تا دردونه په دې وجه چې هډوکه وچوي او استلا عام استلا به وي ساده استلا چې خلک توشي هډوکه یې وچوي غوړ نه وي نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر یې زیاته دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ دینو وطنوالو کمنټونه کړي وو لغیړلې به یو چاپنوم دی وطن خوخوګي لیکلي البته ممکن مستعار نومي خو په اصل دی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري کله کله غوخه هم شنه کیږي درد بيخي زیات احساسوي امدارنګزینو نور هم کمنټونه کړي خو یو په یو به تاسو ته وایم کوم غختل چې اغه ته هم جواب ورکړي په دې اول کې مننه
سلام علیکم.
bale مهرباني سه
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین خپونه کوي موږ د دې په تیلي بي استلا کې تریټه مارجینټا مایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کیدل ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دا شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري نو دا ناروغان زیاتره وخت د رماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغه ته پاتې کیږي نو خطرې کده دا چې دا ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول کچې ته نږدې ډاکټر هلته موجود وي هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی او کدی ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان د کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي لمر واخلي په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی زاکر آریان په نوم چې د عراق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي اکثر په اوړي کې کم وي یا بيخي نه وي همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پخو پورې هم داسې سړی حس کوي لملا لاندې په دې اړه باندې څه هغه د خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې دغه علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې موږ ته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مورب څلورمې پنځمې او د پنځمې سون مورب ترمنځ چې کوم شیاکیک نرو یا عصب راغلی ده اکثر وخت د زمې په موسم کې چون هوا یخ وي کله چې هوا یخ وي په دغه وختونو کې د دې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره درد راځي او لاندې خپې ته انترګوتو پورې دې وګ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی وګ عصب همدغه دی نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا سره هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکت وکړي نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخواله راځي د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو کله چې د عضلات شخصي سختوالی کلکوالی وکړي دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی ونیسي کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي د فشار دی وجه دا دردونه سړه هوا کې زیاتېږي او همدای علت د چيزنی وخت د عراقي نصاب حالت کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کړئ مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پټکۍ استعمال کړئ ترڅو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي آرام حالت ته لاړ شي نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي د دې وجنه دردونه زیات وي او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي عضلات او دې ته اسب ته اجازه ورکړي چې خپل مسیر په نورمال ډول تای کی. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. الته هم د عضلاتو شخواله کلکواله ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي رادیو واتس اپ فکر کوم ستونزې لري نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولای شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصا هغه کسانو کې چې مخکې دغه دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه ده، د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له دې سره به خبرې کوو. تر اوسه مهم ځینې مسایل مطرح کړي دي. نو اوس یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای مهرباني.
محترم سپی الله ستانګزی صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسې، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کستان سیمه جنا وريدون کې عبدالحاد عالم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داس په ګډي ګډي سلامونه وامه. ستانګ دې صاحب محترم ډېر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکلې ده. خدای پاک مو خوشاله ک. سپی الله ستانګ دې صاحب محترم ز مزه واجانی ا دې ده. نو بیخي ډېر وخت کېږي چې دلته په هلمند ولایت کې مر بیخي د خدای تعالی باندې ډاکټران ته دیولې ده. نو دا غدا عضلات دردونه لري، مثلا زنګونونه دار کې دا غسه داغه د ټول بندونه کده لاسوت بندونه کده شو بندونه ټول درد کیمل د خدای تعالی باندې دوا ستانه زې سم محترمه پکړی دي. آتا کندهار ولات مومن روختم تم دیولې ده. خدای تعالی باندې پیسې مثلا پر دوا ورکړی ده خو بدبختانه دروسته نتیجه نه ورکړي. نو زما د ډاکټر سم محترمه صدا غوښتنه ده چې مثلا څو کده د غاجانی ادی د پاره د تداوی د پاره کچيري چيري تاسو دوا را شو مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شو چالته درولو دوای مې ډیر باندې کړی خو دروسته نتیجه نه ورکړي. ستانه زې سم محترمه.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب، تاسو غږ واوري د ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که جواب دوی ته لری ورکوي.
ستانګ صاحب د عبد الحی ورور غږ می واوري د دې ستنګ می واوري دا نو ادا چې په خام مونږ دلته ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلک کې هغه کا زنانا دی او کمر دنه دی دردونه پکې زیات پیدا کیږي. خدا چې دی د ټول وجود دی باندې او مفصل درد لري. نو عبد الحی ورو ته به ځان دومره ووایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کېږي نو مخکې د مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده. د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، ویټامین ډی کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، نور د اډوکو د دندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتوید د آرترایټس دا، مثلا انټي سپورټیز انفیکشن لوړوالی دا، دغه لري یا یوریکیسس لوړوالی دا. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص وروسته درملنه کیږي. انشاءالله الله بخیر کی درملنه به کیږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص نه وروسته حتما خپل دوا لري. الله تعالی شفا ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل قسم دی، ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی نعمت الله منګل چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کېږي او علت یې څه کېدای شي د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي.
ډېره بخښنه غواړم، د پښې پلا فرق کوي چې کومه پلا ده. مثلا د پښې شاته غټه پلا چې ورته اصیل استندان وایي دا خپل دا کدی کې د ګوت لاندې پلا دا دا باید مشخص شي چې
د لیکل چې زما ټوټکې لاندې پلا، البته نه پیګم چې ما صحیح تلفظ کړی کنه، خو په صورت لاندې پلا د ورته لیکل چې د پی پلا به یاد کړی اتمن هم دغه غټه نه بلکې دا وړه پلا چې د کلاک غزرو فاک چې دم دغه به یاد وي اتمن.
او دا خپل خو نه مطلب ورو ته بده مرو وایي چې دا خپل د اصل توتر چې ورته وایي د پاک یا د پندای قسمت شاته په موقعیت لري. دغه کوم اشیل وتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیاتیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دغه هم د ژمي په موسم کې یو علت یې همدغه د شاخي کلکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې چې درد کوي، یوازې علت یې همدا د ژمي د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي علت یې دای ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، کچې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، کچې ته پکې لنډوالی موجود وو نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډېر قوي وتر ده خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت اخلي، نو کچې ته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي په کې درد پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې د وجې نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاکنس د وجې یا د کم مخ لنډوالي د وجې منځته راځي.
بله، یو بل کامنت به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیو په رابطه باندې چې هغه به وکړم. د ازادي روډ په فیسبوک کې البته دوی کامنت کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړی، البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه.
خیر سے صاحب زابط خان رو دیکھا موضوع مطرح کرے گا، سوال کرے گا. اگر نہ روان چی دیہ کو درد نہ دیہاوئی آسان در ملنا خصوصاً دی اگر خلق دی پارا چی دیہ کو دی مواد کم اخ لری دی طرف دی نہ روان کی رکھ دی وٹامن ڈی او یاد کلشیم دی کم کو وجہ درد نہ زیاد پیدا کی گی. متغه ناروغان کولی شي که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، آسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلشیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنه کې ډېر اهم رول لري.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به راشو د ویټامینو او تغذیه په رابطه باندې. یو عام تصور چې دی البته دا د یو کسانو په ارتباط چې عمرونه لږ څه زیات وي، اکثر ډاکتران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو همدغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي همدغه خوري، نور څه هغه نشته. او دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي، لږ څه به دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم ډېر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګانې دي که نه نور 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 څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
رښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلشیم او د ویټامین سي کمبود لري، که څه هم دغه ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلشیمونو ټبلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کېږي، درسته خبره ده. خو دغه ناروغان باید یوازې په ټبلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټبلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختم د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ اسقاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت همدا ده چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی، هغوی عذاب مشته نشي په لای هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په تګېتونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدغه خواړه استعمال کړي لکه پخوا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې مونږ ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي. همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زموږ وطنوال شاید دی باندې وروسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس همدومره کافي بولم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې دپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زمون په وطنونو کې پیدا کیږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي. مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه د دغو شیانو نه استفاده وکړي تر څو د دوی هډوکو مواد سورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه کم دي که په دې اړه ووایي؟
هو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د دغو خلکو غاښونه ریژیږي، پوست یې خړو سپېری. او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي، او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکاني وایي، او یو قسم راټولېږي داسې غونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي. داسې لږ لږ کمبود کوي، هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی دی، دغه پکې عمده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یوه لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکو. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغلې. البته بل مسله دا ده چې د ژمي په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمي لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړي لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید ښه غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام و نور، او بیا وروسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او څنګه چې تاسو دې خوشی ته اشاره وکړه، زموږ خلک اکثره ځوانان دي یا ځینې ځینې د پخمنګ عمر خلک دي، دوی همدې حالت ته یا دې ساړه حالت ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دوی ګرم کلینا غوندې پتن جمپر یا بنین یا جورا بیدا گیر پریشی کی ورطوائی دی لان دی بانی منا تانا استفاده کری دا غا دی ساڑا پا خلط که لکمخ که چی ادوان وشوا دا دی شیاتی دردونا دی عرقانستا دردونا دی حدوک دردونا زیاد پیدا کری امدارنگا دی دی نیلوا لکه تاسو ورطا اشاره وکرا چی امغا ویرسی نروغی دی هوا هم باغ نروغان چه خصوصا مسکون استعمال نکی خوانه ستی زن نو آغا هم مبتلا گیدائی شی نو خواه خبر دیدی دی پار دادا چه نروغان نه باید تعلیم خلق مخی دی نروغی نه چه دیتا نروغی پیدا کی گی باید دی کلوی ترسنگ جمپرم واغوندی بنین واغوندی او گرم جراب استعمال کی ځینې خلک دلته بیا هم سوال پیدا کېږي بیا به ځینې خلک وایي چې د دې دپاره دا اقتصادي مشکلات دي او موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څوک یو دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي په دې خبره بد هم ښکاره نه شم په لیلامڅه شیو کې ارزانه پیدا کېږي اسانه پیدا کېږي باید هغوی حتماً دغه مکسیرانه او ضد دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي او کله چې موقع درلوده او لمر وو په اسمان کې وریځې نه وي لمر وو په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري خو دا درد به ډیر جدي نه وي اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیشو د نورو عضلاتو تیشو رګونو کار خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته ریکاور کیږي. کوم حالات کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخوړل شي؟
مفاصل کې یا د یادو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري نو دا ناروغان که څه هم دوی ته په اوله مرحله کې درد پیدا کېږي ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلېږي مرضی واقعات بدلیږي شاید مزمن دردونه کوس دی برخې ته لاړ شو مرضی افتونو برخې ته نږدې چې دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلې او اوږده کېږي نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې ورښودلی شي تر څو د هغې د مخته د درد د مخته تګ مخنیوی وکړلی شي او که چېرته بېغورې پرېږدي وخت کې تېر شي په مرور کې زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي اوسپوسیس زمان سره ځي مثلا ځینې وختونو کې که ضربه یې د لیدلې وي امکان لري اوسټیومالي پیدا شي چې زموږ عام خلک ورته ویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي نو دینا خدا دا چه پا اولو ورد که دکتر سره مشوره وشی دی دکتر دی هدایت مطابق که دواوا و نواوا دکتر کم هدایت کل دی آگه دی پاره کمپلینت یا آتیر تطبیق اول اگه استعمال که دا بڑی خیلی
منو دکتر سی پا افغانستان که خب کورونو که اکثر خزی از مک خوینده و رونه خوینده و مرگان مینده دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالی وي چې دوی مینځي شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبره ده او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي کله به اوبه ګرمې وي کله به سړې وي بیا به دا اواري غواړي خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره هغه ده او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي او وایي چې دوه درې ورځې ته لم دغه درد بیا کړیږي هغوی ته د تاسو مشوره څه ده چې بالاخره څه وکړي چې دردونه یې لږ څه کم شي په څه شکل باندې څه توصیه لرئ او آیا دغسې مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او له سوځېدو شکایت ولري؟
نه بله سنیزه سیب دغه سی ناروغان خو همشتا بس ویم چه دیدی ناروغانو چی کمپلیکیشن یا اختلاعاتی ورکره یا همشتا اکثر دا سی ناروغان چی آقوی زان تا پام نکهی لکه تاسویر چی دیورزی اطلاس جوڑکالی وینزی ماشین هم نهی برکم نهی دی دی که خویم دتا دا سی توسیاز ماده چه دغه که چیر تا دواندار هم دی لستوس بانده وینزل کهی دیدی نه مونگ نروان هم لرو دیتا تو بندونه که یا پرسکوت پایده کیگی چه گیتا سیستن و یا گنگلیان اکسیس پایده کیگی دی بندونه کما پرده چی دا اکثر وقت زیاد فشار دی وجه نا سیری کیگی دی آگه مایی بار تر وزی حال تا یا سیست جوده وی گلو لشکل برامدگی پایده کیگی که مونگ تا مراجعا کهگی دستی مسئله دا نو دیدی خبری که دا زنی وقت با گرمی و بایی زنی وقت با نی نو خطری که داده چیزا من او تاسو پتلنه که باید دخویان دیده دیده متوجه سیگه چه اتان لفت جرگلی پو یو رکس که باید پو یو زن آغه تا چه نمی وی نمی دی آغا پو وقفهی شکل یو یو دو جرگلی پو وقفهی دول او این دی او کلا چه درد وستا پیدا که دو آغا وقتی دی دیکالو دی انزلو نپاریز کهی زان دی گرمایی بیدگی نورستا بیا آقا وقفی شکل کلی ویندی تو کول دی پیوزل نویندی.
بله دیر ازیاد منه نکم دکتر سیب گلزمان سبرای کور موادن چی پدغه پروگرام که بلو مکسر خبری اکرلی او دی اردو که دی درد آم درگه دی مفاصل و دی دردون و خوصن پر جمی که دی دغه دردون و مشکلات و پرابطه مخبل نظریات او مهم علمی نظریات او مسائل لمکسر شریک کرده لطاس آوریدون که هم منه نچی دی آزادی رادیو روختی جون چی تمنی دغه پروگرام و تردی زی تعقیب که البته په دویمه برخه کې به تر ډیره پورې د واکسینو د ګټو په ارتباط باندې خبرې وشي. ښاغلی ډاکټر اجمل پردیس په دې رابطه باندې زموږ د همکار نوریاس نوری پوښتنې ځوابوي. تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کیدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کیږي، مؤثریت یې څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې، تاسو چیرې زیږیدلی یاست؟ لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ایم ډی په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمري هیلت کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤول په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلت نت انټرنیشنل نومېده د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټي کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامي وه نو دا سونامی د وجنه زما صحی حالت متضرر شو بیت افغانستان ترالم همدارنګه په پبلک هیلت بخش کې می دوه ډیپلومه چې یو د لندن سکول اف هایجین اند ټروپیکل میډیسن لري او همدارنګه وس وس یو بل برنامه یو 15 کال مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړ. بل خاصه پبلک هیلپ په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عام روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریونشن لخوا تبدیلی ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شویم په نېشنل یو سی یا نېشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شویم او اوس اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې
ډېر لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله.
د ډېر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه، یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و او زه ډیر کوچنی وم، هغه سره شفخانه ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو، ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو، هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلې.
ډیر ښه، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تر ډیر مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی، کرا شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړې کړی دی، په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي، دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځ وړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځ وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ محاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې بله
رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کمی، یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینې یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ غیته هرډ ایمیونټی وایو. او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوی نیوي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی او یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی.
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، د دې د پوخخ سطح د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوخخ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنج د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی سبداغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوې زیګدنی ماشوم ته چې دا هغه دي. به هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګه ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استاد سي تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تورټ خولي یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوېږي، هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل د وشنه شوی د شخص پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر دوز او د اول دوز دی چې په 3 باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دینه وقایه کیږي. یا په نه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوزي او په 3 میاشتنی کې دویم دوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سالات څخه د سترګو د رندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ديار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی، او دا کوم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي،
خو
نور نړۍ کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هم هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پېښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی؟ او که چېرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پېښېږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د کړه موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو، او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محوه کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو، او موږ هم
بله
نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دي د لپاره لرو د عام روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنل ملی کلچاینا پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم پلرول سره بیا د دې ځینې نېشنل حوزو ته د حوزونه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډیر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دې ګټه ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5. موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په تاته باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت، ابسي، دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دی چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو منګه ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي او د غلګ اختلالات نمونه لکه تب، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارامشي، جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرانی، نو منګه د واکسینونو د پټبیت کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه کله چې تلته زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیخي فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهیږم په تیر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي. په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنا ولري نشته. لکه یو آیات شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کڅوک یو ژوند جوړی په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وشور، او دا هغه توکی دی چې ژوند جوړی او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمنګ ستونزې دی کې دا چې زمنګ د ټولنې د تعلیم کچا ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې منګه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي. زه تاسو ته ویلی شم حتی زمنګ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي، او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی، ماغه پسې مصروف دی، او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري.